اردن خو د مشال ډیو په یو بل اګړی کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه منئ. اهله لرم چې روغ جوړ وستې. وخت ورځې 10 بجې شوي. نن د اتوار ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده. په دې ګړی کې به لومبه تاسو ته خبرونه دروو. له هغې وروسته یو شمېر ریپورټونه لرو. په وروستۍ نیمای کې به د سولې پر لورو نیزه خبرونه هم دروو. خو لومړی ورځو نیسا اجمل ته چې تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند وايي پاکستان او افغانستان دې دا باوري کړی چې خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. په ننګرهار کې د بے پایلټ الوتکې په برید کې سلور مشکوکه وسله وال وژل شوې دي او د ترکمانستان ولسمشر د دایې هیواد ادارو ته حکم ورکړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دې کار شروع کړي. اوسته خبرونه تفصیل. د عوامي نېشنل ګوند مشران وايي د پاکستان او افغانستان سوله او ثبات او پرمختګ له یو بل سره تړلې دي. د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره 13 ورځ د افغانستان یو شپږشت کسیزه پلاوی په خبرتیا په دوره وو او د عوامي نېشنل ګوند له یو شمېر غړو سره ولیدل. په دغه موقعه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دې دا باوري کړي چې خاوره باید یو بل پر ضد نه کارول کیږي.
موجوده رئیس جمهور صاحب راغی او دوی طلبات ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن. موږ ډېر خوشحاله یو. اوس ښکاري داسې چې په اړیکې ځینې خنډان کښېنه چې کوم خنډان اړیکې دي هغه خنډان درکې.
د افغانستان مرستیال اجرائیه رئیس انجینیر محمد خان په مشرۍ د حکومتي چارواکو د سولې دالی شورا د غړو په ګډون په خبر ته راغلي دی. پلاوی د سیمې او د پښتنو د پرمختګ په لړ کې د افضل خان لاله سوچ او فکر او مبارزې ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړې. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خیبر جنسي کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 45 مشکوکه وسلوال وژلې دي. 13 ورځ د پاکستان پوځ د مطبوعاتي څانګې ISPR لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې پوځ د خیبر جنسي په 13 سیمه کې د وسلوالو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 26 اکتوبر په سلسله کې د زیانمنو شوو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی. د NDMA چارواکي احمد کمال پرون مشال ریډیو ته وویل هغه کورونه چې ورته په سلسله کې زیان رسیدلی او د هغې باوجود پکې خلک اوسیږي نو حکومت د دغه خلکو نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره په آماده کولو کار پیل کړی دی چې دا شان په راتلونکي کې د نور زیان نه خوندي وساتل شي. نوموړي زیاته کړه
په زلزله ځپلې سیمه کې مهمه مسله دا ده چې کورونه نږدې نه دي بلکې 2 او 4 کیلومتره پاس درته 2 یا 3 کورونه ښکاري. بیا ځینې داسې کورونه دي چې د غرونو د پاسه جوړ دي او ورته رسایي ګران ده. نو دغه خلک راضي کول هم یوه مسله ده. دوی غواړي چې په خپل کورونه آباد کړي خو موږ په یوه ښه ټولنیزه لاره د دوی د مسلې حل راباسو.
بلخوا په سلسله سپلو سیمو په خاص توګه د مومند او باجوړ جنسو خلک وایي چې یخنۍ زیاته شوې او مرسته ته اړتیا لري. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د سلارزو سیمې یو سپینګری سید معروف شاه ویل په سلسله کې کور وران شوی د تش آسمان لاندې ژوند کوي. باید حکومت ورسره مرستي وکړي. په ننګرهار کې د بے پایلټ الوتکې په برید کې سلور مشکوکه وسلوال وژل شوې دي. د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د غنیخیل ولسوالۍ اړوند ګولایي سیمه کې د بے پایلټ الوتکې په برید کې سلور وسلوال وژل شوي او تن زخمي شوی دی. بلخوا د چین ولسوال حاجي محمد غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته ویلي د 13 ورځو راهیسې چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو لخوا د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي. پکې د شنبه ورځ راهیسې 12 وسلوال وجل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. حاجی غالب وایي چې په دغو عملیاتو کې د ګډو ځواکونو 4 تنه سرتیري هم زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د پاکستان د شاعر علامه محمد اقبال د زیږون د ورځې په مناسبت سبا یعنی په 9 نومبر په ټوله صوبه کې د عامې رخصتې اعلان کړې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې تېر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته ویلي وو چې په 9 نومبر د په ټوله خیبر پختونخوا کې د اقبال ورځې په مناسبت د رخصتې اعلان وکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دو سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپی پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ټاپی پروژې تر لاندې بعد د ترکمنستان څخه ګیس پاکستان، افغانستان او هند ته ورکول کیږي. د ترکمنستان رسنو پرون ویلي دي چې ولسمشر دو سرکاري کمپنیو ته هدایت ورکړي چې د دایې هوا د پایپ لاین په برخه دی په دسمبر کې تعمیراتي کار شروع کړي. د ترکمنستان، پاکستان، افغانستان او هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتره اوږد پایپ لاین باندې څه د پاسه 10 ارب ډالره خرچ راځي. د ترکمنستان سرکاري میډیا وایي چې په شکباد کې چارواکي هیله لري چې د 2013 کال په پای کې به دا پایپ لاین په مکمله توګه کار پیل کړي. په کرواتیا کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ستمبر د نیمایي راهیسې د 300,000 زیات پناه غوښتونکي د بالکن هیوادونو له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تللي دي. ویل کیږي که چېرته محافظه کاره ګوند په دې انتخاباتو کې بریالی شي نو د کرواتیا له لارې به د کډوالو د تیرېدو نه مخنیوي لپاره سختې پریکړې وکړي. بلخوا اپوزیشن د کرواتیا د ډیموکراتیک اتحاد ډلې چې پکې 8 ګوندونه شامل دي پر واکمن سوشل ډیموکراتس یې تور لګولې چې د کډوالو والو پاړه ډیر نرم جذبات لري. د کرواتیا نږدې 3.8 میلیونه خلک د رای ورکولو حق لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورته اوریدونکو تاسو نه مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې ووري د بامی نشل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وایي د پرمختللي افغانستان نه بغیر د پر امن او خوشاله پاکستان سوچ کول لیونتوب دی.
د مترقی افغانستان نه بغیر که څوک د مترقی پاکستان سوچ کوي نو دا د لیونو سوچ دی.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د ده د سفر مقصد څه دی؟
سفر هدف داری چې افغانستان کې ریپریزم د پلو افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه خبرې وشي.
که څه هم پاکستان حکومت دعوه کوي چې د زلزله پلو خلکو د اوسېدو لپاره انتظام کړي خو زلزله ځپلي بیا وایي او دا به هم وره چې ترکمنستان بر تاپی پروژې د غازو د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په 2009 کې پیل کړی. د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د بامی نشتل ګوند مشر اسپندیار ولی خان وایي باید چې پاکستان او افغانستان د یو بل دښمن شریک دښمن وګڼي او په دې لار کې موجوده خنډونه د له منځه یوسي. د ده په خبره د پرمختللي افغانستان نه بغیر د پر امن او خوشحاله پاکستان سوچ کول د لیونتوب خبره ده. نوموړي په کابل او اسلام آباد غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د امن او ثبات لپاره ګامونه پورته کړي. اسمن یارولی دغه خبرې پرون له افغانستانه د عوامي نشل ګوند پخوانی مشر عبدالخان لاله د فاتحې لپاره د راغلي یو پلاوي سره په ملاقات کې وکړي. په دې موقعه د عبدالخان لاله په مړینه د افغان ولسمشر پیغام اهم ولستل شو. همداراز د افغانستان د سولې علي شورا او پارلمان غړو په ګډون دغه شپږ څلوېښت کسیزه پلاوی چې مشري یې د افغانستان مرستیال اجرایوي رئیس محمد خان کوله په پېښور بلور هاوس کې یې د عبدالخان لاله له کورنۍ او د عوامي نشل ګوند مشرانو سره لیده کاته وکړل او د عبدالخان لاله په یاد کې یوې تعزیتي غونډې ته د دواړو خواوو پښتنو مشرانو ویناوې وکړې چې تفصیل یې د غلام غوس په دې رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان دې ونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امن او ترقی بغیر په پاکستان کې امن او خوشحالي ممکنه نه ده.
د ترقی افغانستان بغیر که څوک د ترقی پاکستان سوچ کوي نو دا دلی ونو سوچ دی. دا موجوده رئیس جمهور صاحب راغی ښه ونی دی، اسلام‌آباد ته راغی او په کومه طریقه د دې هغه خبرې اترې وشوې او بیا نواز شریف صاحب ته راغی او چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن، زما خوره به ستا خلاف نه استعمالېږي، ستا خوره به زما خلاف نه استعمالېږي. موږ ډېر خوشحاله یو. اوس ښکاري داسې چې په هغې کې ځینې خنډان کښېنه چې کوم خنډان هغې کې دي هغه خنډان لرکې او په حقیقت کې دغه یو فیصله وکړي چې ستا دښمن زما دښمن او زما دښمن ستا دښمن، ستا کوره به په ما ډز نه کېږي، زما کور به پتا کړي.
د سیاسي چارو لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غني خاص استازي ډاکټر محمد اکرم خپلواک د افضل خان لاله په مړینه د ولسمشر اشرف غني لیکلي څرګندونه سپدا ډول وړاندې کړي.
ارواښاد افضل خان لاله په سیمه کې د تاوتریخوالي، بیا عدالتۍ او شخړو مخالف او ټول عمر یې د افغان ولس د پیوستون، یووالي، پرمختګ، تعلیم او خپلواکۍ لپاره مبارزه وکړه. له نیکه مرغه له افضل خان لاله سره مې د دې د مړینې یوه ورځ مخکې د ټلیفون له لارې خبرې وشوې. د ټلیفوني خبرو پر مهال یې راته وویل ته یوازې ولسمشر نه یې، بلکې د قوم مشر هم یې. نو هیله مې دا ده چې د دغه قوم د یووالي، سوکالۍ، نیکمرغۍ او پرمختګ لپاره سره متحد او یو لاس کړي او سوله د هر افغان تر کوره چې د دوی ډېره سخته اړتیا ده ورسوي.
او په سیمه کې د امن او د پښتنو د یووالي لپاره د افضل خان لاله د مبارزې په لړ کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار حاجی دین محمد دی غونډې ته په خپله وینا کې وویل
د دې ورته جد د جاري خواته خوري، لکه څنګه چې خان لاله یو هدف ځانته ګرځول او دا کوشش کوو ټول پښتانه د دې سره لاس ورکړي، دغه اور د بلېدو یا نور د زیاتېدو مخه دې ونیسي.
او د افغانستان مرستیال اجرایی رئیس انجینیر محمد خان چې د افغانستان نه راغلی د دې لوړپوړي پلاوی مشریه کوله د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
کنن افضل خان لالا د موږ تاسو په منځ کې نشته، ولی دې غو فکر ژوندۍ پاتې ده او ان شاء الله دا به دوام پیدا کړي. پښتانه کله هم په دنیا کې د تشدد غوښتون کې نه دي، البته یو خلال لري زهرجن الفاظو چې ظاهرا فاصلو کې پټ وي، په دې باندې غلطي وي دي. امید دي چې په آینده کې الفاظو د دغه چې فکرونو ښکار نه شي.
د افغانستان نه راغلي د دولتي او ولسی ډلې په سواد کې د افضل خان لاله کور ته ورتګ غوښتلو، خو د امنیتي ګواښونو له وجې هغوی ته سواد ته د تلو اجازه ورنه کړې شوه او دغه تعزیتي غونډه په دې وجه په بلور هاوس پېښور کې ترسره شوه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
که تاسو څنګه رپورټ کوئ ورته لکه یو خو د افغانستان د څلورلی شورا او پارلمان غړو یو ګډ پلاوی پېښور ته تللی، اولته کې د پاکستان له سیاستوالانو سره لیده کاته کړي دي، نو بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن هند ته ځي. د دې سفر د هدف په اړه احمد شیبر د ملي امنیت د شورا له یو ویان تواب غورځنګ سره مرکه کړې. لومړی یې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملي امنیت سلاکار به له هندي چارواکو سره د لیدنو کتنو پر مهال پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي. نو تواب غورځنګ وایي
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار جناب محمد حنیف اتمر د هندوستان سفر هدف دی چې د هغه هیواد له امنیتي چارواکو سره د سیمه ییزو امنیتي همکاریو د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو، افغانستان کې د تروریزم د ځپلو او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په تجهیز باندې او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په اړه بحث او خبرې وشي.
مخکې تاسو ویل شوي وو چې کېدای شي چې افغانستان له هنده د یو شمېر جنګي هلیکوپټر غوښتنه وکړي، دا موضوع به یاد شي؟
د افغانستان اسلامي جمهوریت د خپلو ټولو سیمه ایزو همکارانو او دوستانو او همدارنګه د خپلو نړیوالو متحدینو څخه غوښتنه کړې او وار وار د غوښتنه په مختلفو بحثونو کې مطرح شوي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز سنبالېدل د دې لپاره خورا ډیر ضرور دي چې د ترهګرۍ د ګواښونو په له منځه وړلو کې خو تجهیزاتو ته لاسرسی ولري. او دا خبره بالکل د دې سفر د اجنډا یوه برخه ده چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د هند د جمهوریت د همکاریو پر جزئیاتو باندې خبرې وشي. نو هو په دې سفر کې د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند د جمهوریت پر همکاریو هم خبرې
د مسلق وو د مجهزولو په برخه کې په ځنګړې توګه د افغانستان د هوایي ځواکونو د مجهزولو په برخه کې د هند له لوري افغانستان کوم موافقه یا هوکړه لیک ترلاسه کړی دی او کنه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر پر مهال به په دې باندې بحث کیږي؟
ښه، موږ د سیمې دوستو هیوادونو د همکاري وعده راکړې ده. د هند جمهوریت هم په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سره د همکارۍ خبره کړې ده. ولې فعلا دا مسله په ډېرو جزئیاتو نشو مطرح کولی، خو هو په دې لیدنه کې به د دې همکارۍ پر جزئیاتو هم خبرې وشي چې موږ به د دې بحثونو او د دې خبرو اثرو د جزئیاتو په اړه تاسو او نورو مطبوعاتو ته په وخت سره معلومات ورکړو.
دا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ چې زموږ همکار احمد شیبر ورسره پر دې خبرې کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هند ته د دوري اهداف بچوي. اوردونکو د نیشن ورځپاڼه کې د عوامي نیشنل ګوند یو مشر پرسیب قټک په فاټا کې د قبایلي مشرانو په وجنه یو مقاله لیکلې ده. لیکوال لیکي چې د ډیرو کلونو رئیس د پاکستان په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو وجنه روانه ده، خو حکومت هیڅ نه کوي. لیکوال زیاتوي دغه مشران چې د حکومت سره د ملاتړ په بنیاد وجل کیږي، په کار د چې حکومت د حفاظت بندوبست وکړي. د مقالې غټي برخې لملیه میزاد اورو.
د نیشن ورځپاڼه کې لیکوال افراسیاب خټک په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وینې تویدنه دوام لري. د نهې پورس په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو درې مهم قبایلي مشران په بیرحمه سره وژل. لیکوال لیکي قبایلي مشر ملک محمد یونس رغم نه تلی ته په گاډی کې روانو چې د ګلوشا په سیمه کې په بمی چاودنه کې وژل شو. یو بل قبایلي مشر ملک منصف خانوم د یو خخ کړل شوی بم چاودنې ښکار شو کله چې په باجوړ کې له جمعه واپس روان وو. هم په دغه ورځ یو قبایلي خبریال زمان محسود هم په ټانګ بازار کې په دفي وژنه کې وژل شو چې ذمہواری طریقې طالبان پاکستان په غاړه واخسته. لیکوال لیکي وخت په وخت داسې خبرونه راځي چې په ځمکنو عملیاتو یا هوایی بمباری کې دومره کسان وژل شو، خو دا یوازې د شمیر تر حده محدود وي او د وژل شو کسانو د نمونه او شناخت په هکله هیڅ نوی معلوم. په دې کې د بېګنا او کسانو د وژنې خو ذکر لسره کیږي هم نه. لیکوال لیکي د تیرو 15 کالو راهیسې قبایلي مشران د حکومت طرف اخستو له وجې وژل کیږي، خو حکومت د هغوی د حفاظت لپاره هیڅ مناسب بندوبست نه کوي. حکومت د دوی مرسته هم نه کوي چې دا ډول په سیمه کې د طالبانو او د القاعدې خلاف په جګړه کې دوی کامیاب شي. په مقاله کې لیکل شوی چې وخت په وخت د وسلوالو خلاف په سیمه کې پوځي کاروایانې شروع دي، خو دغه مسله اوس هم په ځای ده ځکه چې افغان طالبانو ته هیڅ ونه ویل شو او هغوی ته بیا ځایي ملاتړ ترلاسه و. لیکوال لیکي د طالبانو شبکې برقرار دي او د قبایلي مشرانو وژنه روانه ده، خو د هغوی د وژنې په اړه د حکومت هیڅ رد عمل نه ښکاري. د ملک محمد یونس او ملک منصف خان کورنو ته د حکومت لخوا د غمرازۍ یو ټلیفون هم نه شو. د لیکوال په خبره په دې اکله کومې فیصلې ته رسیدل ګران ښکاري چې داس روان دي. لیکوال لیکي د ضرب عضب نومي عملیات په جون 2014 کال کې شروع شو چې په سر کې تمه کېدله چې دغه عملیات په یوازې د 100 میاشتو لپاره وي، خو داسې ونه شو او دغه عملیات خیبر ایجنسی او د فاټا نورو سیمو ته هم وغځېدل. داسې ښکاري چې دا به د 100 کلونو لپاره روان وي. لیکوال پوښتنه راپورته کوي چې آیا په فاټا کې د جګړې د خاتمې او د بېکوره شو خلکو د بیا آبادولو کومه کړنلاره موجوده ده او که نه. لیکوال لیکي په کار ده چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې د پښتنو مشرانو وژنې او تباکاری خلاف غږ پورته کړي. نه یوازې دا بلکې د فاټا د ولس په وړاندې د زیاتې خلاف ته یو کمیشن هم جوړ کړل شي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نمشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوردونکو د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد جنگي الوتکو ډیورن کرخې ته څیرما د خبر ایجنسی په لوري پرتې سیمه راځګال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 مشکوکه وسلوال پکې وجل شي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې اهم پکې له منځه وړي دي. که څه هم په اوس په دغو بریدونو کې د وسلوالو د وجلو ادعا کوي خو لا هم ځایي او آزادو سرچینو پر دېړه څه نه دي ویلي. تفصیل د زبی شفق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د هیواد جنگي الوتکو افغان پولي تصویر ما د خیبر جنسۍ د قبایلي سیمې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د شنبې په ورځ په یو خبر کړي بیان کې رسنیو ته ویلي چې د هیواد جنگي جټ الوتکو د خیبر جنسۍ د لرې پرتې سیمې تیرا پر اجګال نومي سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوست په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې خو تر دې دمه لا د وژل شو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د پوست مطبوعاتي څانګه همداراز ادعا کوي چې په هوایي بریدونو کې د وسلوالو ګڼ شمېر مرکزونه هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یو با خبرې ځای سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو سیمو کې بمباري کړې خو په دغه سیمو کې د ټلیفوني شبکو د بندښت له امله پکې د وژل شو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په عین حال کې د خیبر ایجنسۍ یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس په دې سیمه کې د هوایي ځواک د بمبارۍ او د 15 وسلوالو د وژلو پخلی کړی خو د هویت په اړه څه نه دی ویلي. راجګال افغان پولي ته نږدې پرته سیمه ده چې پاکستاني ځواکونو په کې له تېر یو کال راهیسې د خیبر ټو په نامه پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوې دا پکې کوي. ویل کېږي چې د خیبر ایجنسۍ په لرو پرتو قرنیو سیمو کې لا هم د لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان وسلوال پټ دي چې له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلانوي. د پاکستان پوځي مقاماتو په دې وروستیو کې د خیبر ایجنسۍ او شمالي وزیرستان په لرو پرتو قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې امنیتي ځواکونو په دغه دواړو قبایلي سیمو کې له تېر 2014 میلادي کال راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې دغو سیمو ډېری برخې له وسلوالو پاکې کړي دي.
مدرسې په اوسني عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ډیو خبرونه تاسو وګورئ. اوریدونکو، که څه هم د پاکستان حکومت دعوه کوي چې د زلزله ځپلو خلکو د اوسېدو لپاره یې انتظام کړی خو د مومند او باجوړ جنسۍ زلزله ځپلي بیا وایي چې یخنی زیاته شوې ده او د هغوی کورنه وران پراته دي. دوی وایي د حکومت لخوا ورته یوازې خیمې اهم نه دي ورکړل شوي او ماشومان، میرمنې او بوډاګان یې بیمار دي. دوی له حکومته د خوراکي توکو هم غوښتنه کړې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواس ترګزی راکوي.
دا محمد او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلي ګیله کوي چې حکومت د هغوی سره د مصیبت په وخت امداد نه دی کړی. دوی وایي چې سخت یخنی ده او ماشومانو، زنانو او بوډاګانو ته تکلیف دی چې په سپینه ډاګه شپې کوي. په باجوړ ایجنسی غټه دراسه لارزو کړي کې 250 کورونه دي چې پکې 340 کورونه ړنګېدلې. د دغه کلی سپینګری سید معروف شاه وایي بیا می د محمود ایجنسی د تمنزود اختیار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې سرکاري تنان راځي او ځینې کورونه لیکي خو خیمې ورته لا هم ندی ورکړي. ورنه مې وپوښتل چې بیا نو زلزله ځپلي په کوم حال دي.
تر اوسه پورې یو حکومتي خیمه نه راغلی ده، نه کوم حکومتي امداد راغلی دی، نه بل کوم د سیو اډ مونږ دې چې هغه حکومت تر نه خلکو لپاره په دې ریزرو فکر راغلی او د څه خلکو نشته در چې هغه په کله اسلام پر اساس دي او هغه د کله اسلام برابر څه کوي چې هغه یاد رشتہ دار کو پر اساس دي، یاد اور په کوټه کې راستي، یاد ګاون په کوټه کې راستي دي.
ګلاب جان هم د سلارزو باجوړ ایجنسی وسیدون کې دی او هغه وای چې په کار د حکومت د هغوی سره مرسته وکړي.
یو
حکومت راځي او دغه انټری نه کوي او د پولیسکمنانو د توازن نه ورکړي یو شعر راشي او هغه کوم د چاته میله او شنو حکومت صرف راځي او څو ځله انټری له خوشي دومره نه میله سره وځو وختي سامانونه د خپل پردي کې د وډې په سیمه کې کوم خو او د خپل پردي دي کاکانه او ماشومان یې د بل چا کې نه وډي او په خپل باندې غریبانه کم پاتې بس یو کوټه کې راځي مشه یو په توګه کوټه نه کې په منډو کې په تکلیف کې کوم نه پرسته کې راځي او کړه یو ستاسو کې کوي
د اف ڈی ایم ایم اوموند ایجنسی د چارواکي ډاکټر عرفان پوینا حکومت چمتو دی او د دغه زلزله ځپلو سره مرسته کوي چې څومره ضرورت د دغه خلکو وي نو هغه همره خیمه ورته راغلي او ځینې پکې تقسیم شوی هم دي او که ضرورت لدی زیات شو نو هغوی به دغه ضرورت خامخا پوره کوي شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی زیاتې چې
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ په بیګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
په سینما کې ستاسو لپاره اونیزه خبرونه د سولې پر لور حملرو اوردونکو ترکمنستان باندې د تاپی پروژې د غازو د پایپ لاین د جوړېدو عملی کار په څو اونیو کې پیل کړی د اعلان دغه هواد ولسمشر وکړ او دوه کپنو ته یې امر وکړ چې کار شروع کړي د اقتصادي چارو یو شمیر کتونکو په دې باور دي چې لدې پروژې سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امن ټینګ شي دغه پایپ لاین چې اتل سوا کیلومتر اوږدوالی لري د ترکمنستان گیس با د افغانستان لاری پاکستان او هند ته ولیکدوی تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې
د ترکمنستان ولسمشر د ټاپی د غازو د پایپ لاین د جوړېدو د کار د پیلېدو امر وکړ د ترکمنستان د دولتي اژانس سره راپور لمخي ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د ترکمن غاز او ترکمن غاز نفس ترای دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې د غازو د پایپ لاین د خپل برخې کار دی په دسمبر میاشت کې شروع کړي د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب د ټاپی پروژه ل درې اړخونو د افغانستان په ګټه بولی
دا د افغانستان لپاره زښت زیات امنیت لري یو اقتصادي موضوع ده یو سیاسي موضوع ده یو د امنیت له جهته د اقتصادي جهته دا ده چې امر چې اوی شروع کړي افتات پر چې افغانستان کې داخليږي یو اندازه کار افغانستان کې ایجاد کیږي د افغانستان خلق د ګاز نه استفاده کوي یو اندازه په عین زمان کې منګه پاکستان سره یو ښه روابط پیدا کولای شي د خاطر چې منافع شریکی کیږي د اقتصادي جهته
تمه ده چې د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډي لاري د فرا او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز ولېشتوي دغه پایپ لاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 115 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیری شي او پر دې پروژې به تر 10 میلیارډ ډالر ډیر لګښت راشي د پانتون استاد غلام حبیب پدی باور دی چې د ټاپی له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې شسی
څنګه فرسان پاکستان او افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغه یو پرابلم درلوده چې هغه منطقه په نوم د استراسبورګ استراسبورګ د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده دی باندې څو ورځې جنگونه وکړل اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترک اسوه د دې لپاره دوی د نور دی لاست دی جنگ نه واخیسته نور جنگ نکو بنان ډیر آرام اصل د دې جهته موږ فکر کوو کله افغانستان او پاکستان منافع هم مشترک سي چې هم دغه پایپ لاین د دې منافع مشترکې دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بي جای مداخله ونکي
د ټاپی د پروژې له پیلې دو سر به په افغانستان کې شاوخوا 500 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت لپاره ترلاسه کوي او د دې غازو شپارس په سلو کې به افغانستان ته ورکول کیږي د ترکمنستان د دولتي اژانس خبر لمخي د ټاپی پروژې پایپ لاین به هر کال د 30 میلیارډ متر مکعب د غازو د لیشتېدو وسلري او د 2013 کال تر اخیر به د ترکمنستان غاز د دې پایپ لاین لاري هند ته واستول شي
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه صفه شپک سوا یویش کلو هرڅه او لنډو سپو 2113 4015 1013 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوښتې اوریدونکو لسنه می بجی شوی نو راځي چې له انیس اجمل د خبرونو لنډیز وورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي د پاکستان او افغانستان سوله او ثبات پر مختګ له یو بل سره تړلی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره تېر ورځ افغانستان یو شپږشت کسیزه پلاوی پېښور ته په دوره و. د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړو سره ولیدل. په دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند مشر سندیار ولی خان یوې غونډې ته وویل چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دې دا باوري کړي چې خاوره باید د یو بل پر ضد نه کارول کېږي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې په خبري ایجنسۍ کې د وسلوالو پر ضد په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 45 مشکوکه وسله وال وژلې دي. د خبره تېر ورځ د پاکستان پوست مطبوعاتي څانګې اس پی آر لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې او خبر پاڼه کې شوې د وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي د 16 اکتوبر په سلسله کې د زیانمنو شویو ودانو لپاره حکومت په متبادلو لارو کار پیل کړی دی. د این ډی ایم ای چارواکي احمد کمال پوری مشال ریډیو ته ویلي هغه کورونه چې ورته په سلسله کې زیان رسېدلی د هغې باوجود پکې خلک اوسېږي. حکومت د دغه کورونو خلکو نورو ځایونو ته د لیږلو لپاره په آماده کولو کار پیل کړی دی. په ننګرهار کې د بے پالت الوتکې په برید کې سلور مشکوکه وسله وال وژل شوې دي. د خبره د ننګرهار وایي د غنی خیل ولسوال حضرت خان خاکسار نن مشال ریډیو ته وکړه. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان کلی بردی محمدوف دوه سرکاري کمپنیو ته امر کړی دی چې د ټاپي پروژې په ګیس پایپ لاین دی کار پیل کړي. د ترکمنستان پاکستان افغانستان هند ترمنځ په دغه 1300 کیلومتره اوږد پایپ لاین باندې څه د پاسه 10 ارب ډالره خرچ راځي. او په کرواشیا کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ستمبر د نیمایي راهیسې د 300,000 زیات پناه غوښتونکي د بالکن هیوادونو له لارې د اروپا شتمنو هیوادونو ته تللي دي.
خبرونه مولا مشال ریډیو وردل شنی ساجمل باندې کول اردن کو په دینمای کې ستاسو لپاره ونې ځ خبرونه د سولې پر لور حمله رو خلوم لای زو اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره غیستي احمد الله توکش
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ملک نه ترهګری خاتمه لپاره ضرب عزب اپریشن شروع کړو چې مثبت نتیجې مخې ته روان دي. او په ملک کې به اوس صرف د آئین بالادستی وي او د اولس خو خبر چلیږي او هیڅ چاته به د مذهب په نوم د یو بل د وجنې اجازت ورنکړي. ورسپانه لیکي چې په دې ملک کې د کلونو راهسې نسلي لسانی سیاسي او علاقایي اختلافاتو په شمول مذهبي او فرقیز بنیادونو د یو بل د جنې لړۍ روانه ده او د هر وخت حکومتونه او قانون نافذ کوونکي ادارې د دې په مخنیوي کې موثره کردار ادا نکړې شو. ورسپانه لیکي چې موجوده حکومت د ضرب عزب اپریشن او قامی اکشن پلان تر لاندې د هر قسمه ترهګرۍ د خاتمې لپاره کاروایان روانې کړې دي. خو دې سره سره د ټولو مسلکونو عالمانو له هم پکار دي چې په دې لړ کې خپل کردار ولوبوي. نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې غربي ملکونو سره یې په ترهګرۍ کې ککړو پاکستانیانو د واپس ملک ته رالیږلو معاهده شوې ده. خو ځینې ملکونه د دې معاهدې غلط استعمال کوي او په پاکستانیانو په غیر د څه پلټنو نه د ترهګرۍ ټاپه لګوي او ملک ته یې رالیږي. ورسپانه لیکي چې د نړۍ په نورو ملکونو کې د پاکستانیانو سره په بد سلوک د داخله وزیر لخوا نوټس اخیستل یو ښه ګام دی. خو ضرورت د دې خبرې دی چې داخله وزارت دې اوس په دې په سختۍ سره عمل درآمد هم وکړي. ورسپانه لیکي چې نړۍ دې په پاکستانیانو الزامونو لګولو او د دوی په واپسې نظر ثانی وکړي ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې قربانیانې ورکړې دي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې لاهور کې شوی سرمایه‌کاری کانفرنس کې د چین، ترکی او برتانیې په شمول د مختلفو ملکونو 2500 سرمایه‌کارانو ګډون وکړو او حکومت د غیر ملکی سرمایه‌کارانو ته په پاکستان کې په سرمایه کاری کولو د مکمل تحفظ او د سہولیاتو ورکولو وعده وکړه. ورسپاڼه لیکي چې غیر ملکی سرمایه کارانو ته د منافع ګټلو موقع ضرور ورکول پکار دي، خو په یو مناسب طریقې سره. که حکومت د یو متوازن سوچ سره مخ په وړاندې لاړ شي، نو په ملک کې د سرمایه کاری موقع پیدا کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا نیو ټایمز ورسپانې د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار کراچۍ د حالت په اړه لیکنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې په دې ښار کې د عملیاتو په نتیجه کې جرمونه کم شوي دي. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومي ورسپانې بیا د هیواد او افغانستان ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي چې دا د هند یو زوروره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټرې ورکړي. بوریوال کاکړ د دوه مقالو غټي برخې دراوروي.
نیویارک ټایمز د پاکستان د لوی او سنتي شار کراچۍ د حالاتو په اړه لیکي چې اوس په دې شار کې په جرمونو کې کمی راغلی دی. ورسپانې د چارواکو او ځایي خلکو له خولې لیکلي چې په دې شار کې د جرمونو په کچه کې د کموالي سبب په دې شار کې د رینجرو عملیات او د امنیتي حالت څارنه ده. خو ورسپانې لیکي چې د امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې د امنیت ساتنې په پلمه یو دوه قوي ګوندونه هم په نښه کوي. د دې ګوندونو غړي او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د دې پیښو پر مهال امنیتي ځواکونه په پراخه کچه له بشري حقونو سرغړونې هم کوي. د دوی په وینا له بشري حقونو په سرغړونو کې آن داسې هم کوي چې مشکوک کسان تر نیولو وړاندې په ډزو ولي او وژنې. نیویارک ټایمز لیکي چې د رینجرو د عملیات دوه کاله وړاندې د کراچۍ په هغو سیمو کې پیل شوي وو چیرې چې وسلوال طالبانو او نورو جنایي ډلو نفوذ درلود. خو سږ کال د امنیتي ځواکونو چارواکو پریکړه وکړه چې د متحده قومي مومنټ پر ضد هم ګامونه پورته کړي، کوم چې له لسیزو راهیسې د کراچۍ ښار په واک کې ساتلی دی. بل پلو د سند رینجرو د روان کال په اګست کې د پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند چلوونکي آصف علي زرداری یو نږدې ملګری ډاکټر عاصم حسین هم له ترهګرو سره د مرستو په تور ونیوي. د متحده قومي مومنټ او پیپلز ګوند مشران وایي چې رینجرز ځواکونه تر اجازه زیات ګامونه اخلي او دوی د سیاسي وجوهاتو پر اساس په نښه کوي. نیویارک ټایمز لیکي داسې ښکاري لکه امنیتي ځواکونه چې د کراچۍ ښار د متحده قومي مومنټ له واکه استل غواړي. د ورسپانې په لیکنه دا په داسې وخت کې ده چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په ملکي چارو کې ښکیل شوی دی او په ځانګړې توګه یې زیاتره وخت د ملک په بهرنۍ تګلارو کې ولسی حکومت ډډې ته کړی دی. بل پلو د هند انډین ایکسپریس نومي ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي چې دا د هند یو زړوره پریکړه وه چې افغانستان ته پوځي هلیکاپټرې ورکړي. د ورسپانې په لیکنه افغانستان دې هلیکاپټرو ته زیاته اړتیا لري او هند ته تر ویلو وړاندې روس ته ویلي وو چې دا ضرورت یې ورپوره کړي. د ورسپانې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې امریکا له روس څخه د افغانستان د هوایي ځواک لپاره هلیکاپټرې اخیستې وې، خو هغه سودا بیا په اوکراین کې د روس د لاسوهنې له کبله ونه سوه. د ورسپانې په لیکنه افغانستان د دې پوځي مرستو غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې کړې وه. د ورسپانې په لیکنه افغانستان ته د پوځي هلیکاپټرو د ورکړې پریکړه د هند او افغانستان ترمنځ د ژورې همکارۍ څرګندونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال رادیو خبرونه تا وګستې. د مصر په سینا ټاپو وزمه کې د رلویدلې روسي الوتکې د علت معلومولو لپاره څېړنې روانې دي. د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره د 15 هیوادونو متخصصان په یوې کمیټې کې راغونډ شوي دي چې مشر یې امن المقدم نومیږي او د مصر دی. المقدم په قاهره کې د وروستیو څېړنو په اړه په یوې خبري غونډه کې له رسنیو سره معلومات شریک کړل. تفصیل د مشالډو د خبر د څنګه په راپور کې له احمد شه براورو.
امریکا او بریتانیا ویلي دي چې د اکتوبر په 1 چې کومه روسي الوتکه د مصر په سینا کې وغورځېده، داسې احتمال شته چې د تروریستي برید له امله نسکوره شوې وي. روسانو دا احتمال د اوس لپاره نه دی تایید کړی او ویلي دي چې تحقیقات روان دي. د دې تحقیقاتو مشر ایمن المقدم تیره ورځ وویل چې د الوتکې په تور بکس کې یو غږ اوریدل شوی دی.
In the last second of the CVR recording.
یو شخص د الوتکې د تور بکس د ثبت په وروستۍ ثانیه کې اوریدل شوی. ځانګړې څېړنه به په تخصصي لابراتوارونو کې د دې شخص د معلومولو لپاره ترسره شي.
The nature of this noise.
ایمن المقدم مصری دی او د روسي یربس رالویدلې الوتکې د څېړنې د کمیټې مشر کوي. په دې کمیټه کې روسي، جرمني، فرانسوي او آیرلندي متخصصان یو ځای شوي دي. د فرانسې دوهم تلویزیونی چینل د یو څیړونکو په وینا چې د رالویدلې الوتکې تور بکسې لیدلې دی خبر ورکړ چې چاودنه د الوتنې پر مهال ښکارا اوریدل کیږي. خو ایمن المقدم په قاهره کې خبري غونډې ته پرون وویل چې تر دې دمه کیسه لا روښانه نه ده.
For identifying
the الوتکی د ټوټو له لمړنوي څېړنو تر اوسه د الوتکی د ننه د ماتیدو نقشه نشکاري. فرانس پریس اژانس ته وی سرچینې چې د الوتکی د پیښل مسلې با خبره ده ویل دي چې له ثبت شویو معلوماتو ښکاري چې الوتکه عادي روانه و، یو مخادي او یو ناڅاپه هر څو ورک شوې دي. په سینا کې په هغه ځای کې چې الوتکه راغورځېدلې ده وسلوالو چې له داعش سره اړیکې لري ویل دي چې دوی د الوتکه راغورځولې ده. خدای ندی ویلی چې څنګه یې نسکوره کړی ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښته اوریدونکو زو افغانستان ته د افغانستان د ولسی جرګې هغه پلاوی چې هلمند ته تللی دی وای د امنیتي ځواکونو شمیر کافی دی خو د رهبرۍ د کمزورۍ له امله وسلوال توانېدلی دي چې جنگ د لخکرګا تر لمن ورسوي. دغه پلاوی په امنیتی برخه کې د خپلو څېړنو د پیل خبر ورکړ او د وسلوالو څخه یې هم غوښتنه وکړه چې د جنگ څخه لاس واخل د سولې له بهیر سره یوځای شي. دا براسي حال کې دا چې د هلمند په نادلی او مرجی ولسوالیو کې سخت جګړه روانه ده او د مرجی ولسوالۍ ځینې سیمې د طالبانو په لاس ورغلې دي. تفصیل زموږ د همکار په دې رپورټ کې ورو.
په داسې حال کې چې د هلمند د مرجی او نادلی ولسوالیو په یو شمېر سیمو کې سخت جګړه روانه دي، د ولسی جرګې هغه پلاوی چې د شنبې په ورځ د هلمند د امنیتي حالت د څېړنې په موخه راغلی دی وایي د امنیتي ځواکونو په رهبرۍ کې کمزوري ده او په دې برخه کې به ژر تر ژره تغییر راسي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل په خبرناسته کې وویل د قوتونو شمېر کافي دی، خو دا چې د جنگ لمنې ته لشکرګر رسېدلي دي باید څېړنه وشي او هغه مسؤلین د عدالت منګولو ته راکش کړی سي چې په دې برخه کې غفلت کړی دی.
په هلمند کې 15 قواوې زموږ د ارکامو له معلوماتو څخه وجود لري. دا چې ولې په صحیح طریقه په صحیح وخت کې استفاده نه ده ځینې سوې دا به محاسبه کېږي او دا احد د پوره صلاحیت سره راغلی.
په دې پلاوی کې د ولسي جرګې غړي معلم مورولي خان، عبدالجبار کرمان، سناتوران او یو شمېر قومي متنفذین هم شامل دي. د ولسي جرګې بل غړي عبدالجبار کرمان وویل د مخالفینو شمېر تر هغه کم دی چې په رسنیو کې یادېږي. سناتور ملا شیر محمد اخونزاده په دې خبره ناسته کې وویل موږ غړو چې خلکو ته روحیه ورکړو او د افغان ځواکونو ملاتړ وکړو. ملا شیر محمد اخونزاده ومنله چې د نامنوي د ډېرېدو یو عامل خپل وکیلان دي او نور باید دغه مسلې ته د پای ټکی کېږدي. هغه ونه ویل څه ډول وکیلان د نامنوي د ډېرېدو لامل دي.
اما موږ د دې دپاره نه راغلي چې خپله مسولیت په غاړه کې واخلو، صرف ستاسې د کومک دپاره راغلي. تاسې باید مطمئن اوسئ د هلمند ټول خلکو باندې ږغ کوم، د ښار پر خلکو باندې ږغ کوم چې انشاءالله موږ درسره یو. په دې خاطر هم راغلي چې تاسې ته یو روحیه درکړو، په دې خاوره باندې مقاومت وکړي.
بل ښکاره او بربنده خبره باید مصالح مخالفینو ته وشي چې دوی د دا خیال او فکر نه کوي چې دا هلمند هم د کندوز په کار وکړي.
د پلاوی اکثر غړو په هلمند کې روانه جګړه د پردوی د استخباراتو بلله او پرغه وسلوالو چې افغانان د ژغ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي او د افغان ځواکونو په وړاندې د مقاومت څخه لاس واخلي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یوه اندازه کې لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د یوې غونډې پر مهال څېړونکو ویلي دي چې په پاکستان کې شاوخوا 90% ماشومان په سمه توګه لوستل نشي کولی. اداریه زیاتوي په پاکستان کې د تعلیم معیار ښه کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته زیات پاملرنه کیږي. د ادارې غټې برخې لانی ساجمال اورو.
ډیلی ټایمز رسپانا په خپل اداریه کې لیکي چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د ټول پاکستان د ماشومانو په اړه یو مشاعره وشوه چې پکې د تعلیمي چارو پوهانو او د ادب څېړونکو ګډون کړی و. ادارې لیکي په پاکستان کې سده پاسا 98% سکول ته تلونکي ماشومان اردو یا انګریزي په سمه توګه نشي لیکلی. ادارې لیکي دا 98% شمیره ډیره خفه کوونکې او حیرانوونکې ده، چې وایي د تعلیم په لومړۍ کچه کې ماشومان لیک او لوست نشي کولی او بیا په نړیواله کچه د مقابلې لپاره هم ورکې ضروري صلاحیتونه نه وي. ډیلی ټایمز لیکي د با صلاحیت تعلیم د پیاوړي بنیاد لپاره د زده کړې لومړۍ برخه لوستل، لیکل او شمیرل وي. ادارې لیکي په پاکستان کې د تعلیم معیار اخ کولو پر ځای په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیاتولو ته پام کیږي. ورځپاڼه لیکي د مسئلې ته په کتو سره په پاکستان کې په زیاتره شخصي سکولونو کې 99% استادان هم پر دې بنیادي خبرو کار نه کوي چې آیا یو ماشوم به مختلف ټکي څنګه او په څنګ غږ کې وایي. ادارې لیکي په پاکستان کې د کام پرسته او حب الوطنۍ بې سایه جذباتو لوجي اردو او انګریزي ته د رابطې لپاره د خاصو ژبو ځای ورکړل شو چې ورسره علاقایي ژبې لاندې راوغورځېدې. ادارې لیکي تنزانیا هیواد تر خپلواکۍ وروسته پر هغو پالیسیانو ټینګار وکړ چې پرایمري تعلیم دې له نورو ژبو سره سره په مورنیو ژبو کې هم ورکړل شي، چې په نتیجه کې د دا هیواد تعلیمي شرح 99% شوه. ورځپاڼه لیکي پاکستان هم باید د تنزانیا د یو مثبت مثال ناسته کړه وکړي او نصاب ته بیا کتنې کولو سربیره استادانو ته سمه روزنه ورکړي او د علاقایي ژبو د ودې لپاره د بیان بازۍ پرته باید د علاقایي ژبو په سمه توګه د کارولو لپاره تعلیمي ځایونه جوړ کړل شي. ادارې لیکي باید د حالاتو نه زده کړه وکړل شي او د تعلیم یافته جاهلانو د پیداوار مخه ونیول شي. ډیلی ټایمز لیکي د مورنۍ ژبې لمانځل او د دې د ودې لپاره کارونه کول د یوې تعلیم یافته او پرمختللې ټولنې په لور لاره ده.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګستې او حمله جمن سره سم واره رسیدلې د ونیزي خبرونه د سولې پر لور. نن د سولې پر لور خبرونه کې د مدني ټولنو د غړو او رضاکارو د سولې ایزو هڅو او مبارزو پڑاوري د خبرونه د تا بشیر غواخ جوړوي او د هری دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار پر ورځې له مشال ریډیو ور دي شي.
د سولې پر لور
د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي ادارې او رضاکاران په هر هیواد کې د خپل فعالیتونو لپاره مهم کردار ترسره کوي. په نننې سولې خبرونه کې به واورئ چې د مدني ټولنې غړي څنګه د سولې زولارو څخه خپل مقصد ته رسیدل شي. زه بشیر غواخم په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د جلال آباد حمدالله ارباب له سحر څخه تر مازیګر پورې په یو دفتر کې کار کوي. انزورونه جوړول یې شوق دی او له دې لارې د خپل احساساتو اظهار کوي. نوموړی کله د کلتور پالنې په اړه هڅې پیل کړي او کله د ښځو د حقونو لپاره. ارباب وایي د هر څه د خپل احساس له مخې کوي او د دې لپاره ضرور نه ده چې هغه د کومې نادولتي ادارې غړی اوسي.
کوم شخصي ژوند چې لرم په ټولنه کې د عام وګړي په صفت اوسېږم، نو هلته من هېڅ ټولنې د وګړي زما بیا نور مسایل یا مسؤلیتونه دي چې زه باید هغې ته رسیدګي وکړم. په دفتري چارو کې دفتري کارونه دي او په ټولنه کې اوسېدل خپل هغه د ټولنې کار دی چې باید سړی ورته وکړي. نو دا ډېره ضروري ده که ځینې خلک دا ووایي چې علامه خو خپل رسمي کارونه لرو او همدا کافي ده، همدا خدمت دی. بې شکه تر یو حده دا خبره صحیح ده، خو ځینې کارونه داسې دي په ټولنه کې چې هغې ته په رسمي چوکاټ کې یا هغه اهداف د هغه ادارې نه شي ورته رسیدګي وشي او یا ورته کولی نه شي چې کار وکړي. من هڅه کوم د وګړي دا شخصا یو مسؤلیت ګڼم چې مثلا په خپل ولس کې په خپل ټولنه کې خلکو ته په هغه مسایلو باندې مثلا ما سره دا انځورګري یو څه وسیله شته د دې لارې ورته یو پیغام رسوم، یا مثلا د سوشل میډیا فیسبوک دی د دې لارې د خپل خلکو سره خبرې کوم. دا یو مسؤلیت د مخې نه ضروري ګڼم، نو په دې خاطر چې یو شی کله ضروري وګڼل شي بیا ورته وخت هم پیدا کوي. نو په دې جریان کې زه ورته وخت پیدا کوم او خپل پیغام چې دی هغه یو نه یو شکل د خپل ولس د خپلو خلکو سره شریکوم.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د حمدالله ارباب تر ټولو مهم کار د ماشومانو د لوبو د ټوپکو تمانچو پر ضد کمپاین کول وو. الحمدالله ارباب په هڅو نه یوازې حکومت د ماشومانو لپاره پر وسله شکله لوبو شیانو بندیز ولګو، بلکې په خلکو کې په دې اړه د بیدارۍ لپاره هم کار وکړ.
موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې او بیا د پښتونخوا او د پښتون په سیمه کې د هغو تشدد او جنگ جګړې سپاندي او زموږ خپل کلتوري او نیمګړتیاوې دي پکې سره روانه ده. بیا په دې خاطر چې راتلونکی نسل د دې تشدد د کلتور نه په یو نه یو شکل مخنیوی وشي، نو په دې هکله موږ غوښتل چې عمومي کمپین شروع کړو، هغه د فیسبوک سوشل میډیا کې عملا په کلي ولس کې دا خبره شروع شو. البته پیل موږ د جلال آباد د ښار نه کړی و، بیا دا خبره د افغانستان نورو سیمو ته ورسېدله.
پېښور کې نیلم ابرار چټان تعلیم د سولې لپاره ادارې سره کار کوي. هغه په خپلو هڅو سره د ماشومانو لپاره د ټوپکو او تمانچو بندیز لګولو په خاطر کمپاین کړی دی. نیلم ابرار چټان وایي څلور کاله مخکې پام شو چې ماشومانو لپاره باید د لوبو سامان په ډیر پام انتخاب شي. دا هغه په خبره له هغه ورځې وروسته یې کوشش شروع کړ چې په دې برخه کې کار وکړي.
ما د وړو سره داسې تماچیو لیدې او هغه سره ګرنیټ او راکټ لانچر دا نو کله چې ما وړو دي نو وړو دي ټول او بس یو بل سره داسې طالبان او آرمی ولا خب دغه به هغه څو کم کانسپټ چې جوړ شو او ساتي هغه حواله سره وي بس یو پروګرام شنزان لکه و سکول ته او هغه کلونی چې به یو سکول یاده کې سره چې موږ دا هر څو دي نو زه په خپل هغه سامان می راوړو نم راو وسو لړم بازار کې مو کتل نو دا کولیان کو زبردست دغه خرڅې بو هلانکی هم پیلنه او هم سره داسې مطلب ګرنیټ او دا به چې جوړ کړو نو دی باندې بیا 2011 په اند کې موږ دا کمپین سٹارټ کو د دې لپاره چې کم زمونږ واړې دي دو الریډي سواد کې داسې حالت لیدل دي چې په هغه کې طالبان باقاعده سوپچی باقاعده راکټ لانچر یې یوز کړی دي، داسې آرمی هم یوز کړی دي. نو زمونږ د وړو ذهن چې دی الریډي هغه طرف ته تللی دی. یو ماشوم دا نوې چې زه لوی شم هغه به ډاکټر جوړ شم، یو ماشوم دا نوې چې زه به انجینیر جوړ شم.
د سولې پر لور خبرونه اوري. حمد الله ارباب وای د تشدد د فکر د مخنیوي لپاره د ټولنې بیلابیل اړخونه باید سره لاسونه یو کی.
رسنۍ وګورو، تیر د سولې سیسو جنګ په د پښتون په سیمه کې موږ وګورو چې تشدد د وژنه د پښتنو کې ځنې بد دودونه د کلاشنکوف کلچر د سیدیانی فلمونو جوړې دي، خاص کر په د پښتون فاطمه خبر کې موږ تاسو ګورو چې د پښتون کلچر د بدنامولو او د پښتنو د فکر خاص کر د ځوانانو د فکر د تشدد طرف ته د وړل د پاره یو اندي غونډه کار روان دی. د دې تر څنګ به شکه په ماشوم خو نه پوهیږي، خو ماشوم وي البته کورنۍ هم ډېرې په دغه جنگ جګړو کې رلوي شوي دي، نو دوی ته دا ډېره عادي خبره ښکاري. زما ښه یاد شي په کوزه پښتونخوا کې چې کله موږ د ژوند کوو د جهاد په وختونو کې نو هلته به حساب کې موږ ته د چیر ټوپک او په ټوپک جهاد او د ریاضي کې به د کارتوس د جمع کولو دا کیسې موږ ته ویل کېدلې تر څو موږ په دغه کلتور سره آشنا پاتې شو. د تشدد سوچ سوله ملونه لري، داسې یو طرفه خبره نه ده چې بې شکه د کورنۍ د والدینو ډیره مهمه دنده ده، یعنې رول لري چې هغې خپل اولاد لکه یو پلار کفار مسوري ته وځي او یو دوه سوه افغاني هغه ګټي او بیا هغه خپل بچي ته ورکوي او هغې ټوپک اخلي ځان ته خوږوي او یا د هغې سوچ خرابېږي. بل تجارت په دې کې ډېر زیات رول لري. له بده مرغه زموږ پښتانه تجاران چې د علم د پرمختګ د فرهنګ د پرمختګ هغې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دوی چین ته او نورو هېوادونو ته ځي او دغه د پښتون د بربادۍ دغه لامل چې دغه توکي دلته راواردوي. نو د سبا ته د په سر کوم چا ټوپک یا تمانچه ایښي او تختې یې وجني یا یې بچي تختې، نو دوی به ګیلې حق ځکه نه لري چې دوی همدې پښتون قام او دوی بچو ته دغه شي سوچ ورکړي. دا سوارخیزه مسله ده چې په دې کې ټول رول لري. د مور او پلار چې ډېر رغنده رول دی چې هغې باید خپل اولاد د نږدې نه وساري، لکه څنګه چې نورو غلطو کارونو ته نه پرېږدي، نو باید پکو تمانچو او د پټاخیو پرې هم پرېنوي.
پېښور کې د نېشنل یوت ارګنایزیشن یا د ځوانانو لپاره کارکونکي تنظیم غړی سلیمان مندړ نه یوازې د ټولنې د ناخوالو په اړه مختلف کمپاینونو کې برخه اخلي، بلکې د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره هم کار کوي. هغه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل د خپل حق غوښتلو لارې چارې د باچا خان له سولیز کار زده کړې دي.
بادشاہ خان بابا ہر سڑی کور تلاڑو اور چکم کلچر دخل کو آگے ور طرح کارا کو جدا پختنو زغا دا طریقہ دا یا چکم سزن پر کلچر کی غلط ہو یا سٹائٹی کی غلط ہو تو آگے کی چینجز رستلو پر خبر اوکا نو پیور فارم آف سوشل ایکٹیویزم خواہ دے بدی اہمیت دمر دے سنگ تا سخر اس بادشاہ خان بابا تحریک نن کم زائد اور سیدو یو سوشل ایکٹیویزم دو وجہ دا چې مختلف ایشوز راځي هغه ایشوز په سوسایټي کې وخت په وخت کې ټول ضروري څه کوي چې سوسایټي بیا ایوالف کیږي کو دا سیزن په کینی نه بس سوال د څنګه چې وګورئ او ځای باندې پرتی او ګڼ کې خاصي دا چې سوسایټي هم خاصي هغه کې مختلف ښه پریکټیسز شروع شي سو پر دا سوشل اکټیویزم او دا سوسایټي کې غلطۍ نه راځي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وري مدني ټولنه نه یوازې د اما په هوی لپاره کار کوي بلکې حکومتونو سره د پالیسیو په جوړولو کې د خپل تعمیري نیوکو مشورو قانوني مسودو جوړولو او نورو برخو کې مرسته کولی شي د بچا خان تعلیمي مرکز مشر او د روانو چارو څېړونکي خادم حسین وای
مدني ټولنې کم قسم احساسات یا کم قسم عوامل یا کم قسم عناصر د سماج د پرمختګ د لپاره ضروری غنی د اغه د لپاره د فریم ورکس د اغه د لپاره یو ډانچه جوړول او اغه ډانچه د اغه وخت ریاست ته یا د ریاست چې کوم منتخب خلق دی یا منتخب اداري دی اغه په دې قایله کول چې اغه ډانچه د خپل پالیسو یې سره جوړ کی یو خدا خبره دویم خبره دادا د سماج د معیشت او د سیاست د مختلف ادارو علمی جایزه علی داغی علمی دلیل ګوري هغه د معلوماتو په بنیاد ګوري د هغه تجزیه او تحلیل کی وغه نیو نتیجه رو باسي او هغه نتیجه دا سنوي کې نه یو کس نتیجه رو باسي او ټول سره اتفاق کی په یو تھنک ټینک کې ډیر شي خلک یو یو نتیجه ترسی دی معلوماتو د تجزیه نه پس بل بل نتیجه ترسی بیا دی دریم بل نتیجه ترسی بیا یو لسم بل نتیجه ترسی او هغه سره خپل کی مکالمه او ډایالوګ کوي او هغه ډایالوګ او مکالمه بیا دی یو اجتماعي نتیجه په شکل کې راځي او په هغه بیا دی پالیسي جوړولو ادارې قایله کوي چې دا د خپل پالیسو یې سره جوړ کړي
دا سال کې چې د پښتنو په خاورې کې لته رو څلويختو کلنو راسي جګړې روانې دي بیا هم ډېرې پښتنو ځوانانو په دې روسي کې خپل مشکلاتو ته د سولې زولارو د حل راوستلو کوشش کړي دي سلیمان مندنوای د ټوپک لارې لاس ته راوړنی پایدار نه وي
په جنگ باندې سره چې وی چې کوم کامیابی هغه وخت پوری او هغه خپل وخت یو په بلکې چې کار ضرور شي تر نه بیا به درمانې هغه مسلی دوبارہ رہتی آگے کی جنگ کی خوبصورت کیا قتل کی گی لاجک میں قتل کی گی تب ہوا کہ بس ڈٹی کیمبل وہ ڈٹی کی میں جنگ مانے خبر رہتی بے نچ بیٹا سگوری طالب تھا سر پخار کی بجی گرے رہے گا چاہ کر پسور مانے خبر خبر من کو آڑی خلق ہوتا ٹوپک لاس تکڑے دے نو آگے میں خارون کی خلق مستی خلق بزرگوں کی غزائی نشتے مجبورے نہیں مانی تو خلق بزرگوں کی غزائی اخری نزاغ دا پر امن لارا دا
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اورئ د ډیورنت کرخي دواړو خوتان از دی په هر کور کې ټوپک شته دي د رواني ترهګری او جنگونو لوجه هر سړی د ټوپک په استعمال پوهیږي او د ټوپک لاستا راوړل هم ډیر سخت کار نه دي نو آیا په داسې حالاتو کې دا مشکل نه ده چې یو څوک دی د خپل حق اخیستلو لپاره د ټوپک پر ځای مدني حرکت غوړه کی حمد الله ارباب جواب لري
یو مسئلے حل نشی کی دلیا او کلم د مسئلے حل نه دی شوی کوم غو غورو ټو ټو پک مسائل نورم کار کې چا د تختې ته وړي دي مدني فایل زه به تاسو مثال در کوم څو مخکې زه یو خارجي سفر مې درلود نو هلته دولت غوښتل چې د زنی یو قبيله و داغې په سیمه کې شاغي هغه یو مقدس ځای یو هلته یو نظامی بیس جوړولو نو دې خلکو من هڅه خپل لږ کوشش هم کوو دولت سره هغه د قانوني لارې نه چلند هم کوو حق وختونه هم کوله خو دې هغه د مظاهری اظهار چې ولته براتل او هغه نظامی موټر مخې ته په چوکۍ ناست او خپل پیغامونه به مخې ته لیکلي او چا ورانه ول کول نه په چاته پک راخست یو نظامیانو باغه به دې په طریقې سره یو خاطه کول خپل غږ پورته کوو او فشار جوړو چې نړیوال په داخلي کې دولت ټول به پوه شي چې دا کم کار چروان دي دا غلط دی لبدمره په افغانستان کې لکه تاسو ته اشاره وکړ چې دلته د جنگ مسله د سي کلتوري باندې خپل کړی چې په هر کور کې توپک او تشدد او د سوچ موجود دی. نو دلته اکثر خلک دا فکر کوي چې کله یو حق غوښتنه وي نو هغه باید د توپک په زور شي، که سړک تم راوتلی نو باید یو چا کور روان شي، چې دا غیر اسلامي کار هم دی او غیر مدني او په نړیوالو اصولو هم برابر نه دی. نو د مدني فعالیت یو مثبت اړخ دا دی چې باید موږ دلته د کلتور عام کړو، چې د اظهار طریقې نوښتونه وکړو. که تاسو فکر په بامیانو کې ځینې ملګرو په دولت باندې یو نقد کړی یا غوښتنه کې دا و چې سړکونه پاخه کړي، نو هلته سړکونه هغې د خټې سړک باندې دا کړی وي، ګلماله کړی وي، اخیر کړی وو سړک. دا ډېر ښایسته یو پرم نه پیغام دی یو یو دولت او غاړونو ادارو ته. نو خلک وایي خاص کر زموږ افغانان په دې مسله پوه شي.
او هم دې سره د نن د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره ز بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.